د مازګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد چیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزای راسره مرسته کوي. په دې خبري مجلې کې چې په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبري شي، د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خبرونه کې تاسو د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبرو چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه لږ سوي دي، دوی وایي خو متمرکز شوي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
سلام. لمړی په مو کړی د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج راغونډ کړي او په ټاکلې نیټه به اعلان کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي پر ملکی وګړو مخې حمله باید له جنگي جرایمو سره انډول وګڼل شي. د بهایانو نړیوالې ټولنې د ایران پر حکومت تور لګولی چې د دوی په یو هدیره کې کیندنې پیل کړي، او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اوکراین لخوا د مسکو پلو بیلتون پالو پر ضد له زوره کار اخیستل به یو ناورین بللی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 15 ولایتو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج یې راغونډ کړي او په ټاکلې نیټه به ټول روسي نتایج اعلان کړي. په پام کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د رایو نتایج د رواني غوي میاشتې په 28مه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادي رادیو ته ویل چې د 15 ولایتونو د رایو غونډول د رواني اونۍ په سر کې پیل شوي. لبلې خوا د پکتیکا او بخې د پکتیا ولایتي شورا ته د یو کاندید خایسته جان احدی رائے د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیون لخوا د دې ولایت په یو ولسوالۍ کې باطل اعلان شوی. پر نوموړي تور پورې دی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له یو کمشنر څخه غوښتنه کړې چې په لږ منګل ولسوالۍ کې د جعلي رایو صندوقونه د بډو په بدل کې باطل نکړي. خایسته جان احمدی چې اوسمهال د پکتیا د ولایتي شورا رئیس دی، د خپلو باطلو رایو په اړه به خبري خو دا ویل کدا سي شوي وینو دای د سپیناوي حق لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په پنچیر ولایت کې پرونی موټر بم حمله غندلې. یوناما په یو بیان کې چنن خبر کړ د پرونی حمله په اړه چې د وو ملکیانو په ګډون لکتر لګه 15 کسانی ووژل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستيال او د یوناما د سرپرست مشر مارک باودن لقول لیکلی چې وای پر ملکی وګړو حمله د غندلو وړ دي. خغلی باودن ویلي پر ملکیانو لمخي حمله د نړیوالو بشرین حقونو له قوانینو سرغړونه ده او باید له جنگي جرایمو سره انډول وګڼل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ماليزیا کې د آسیایي شورا د پریمیر لیګ سیالیو په لړ کې نن د متحده عربی اماراتو ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان ټیم لومړی لوبه پیل کړه او متحده عربی اماراتو ته د 203 منډو هدف وټاکه، خو اماراتو ونه شو کړای د هدف پوره کړي او په 45 اوورونو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې یوازې 202 منډې کړې وې. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي د آسیا د فوټبال د کنفدراسیون اي اف سي د چیلنج کپ سیالیو ته د تیاریو په مقصد دوشنبه ته رسیدلی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به په تاجکستان کې د استوګنې په موده کې د تاجکستان له میدانونو او د روزنې له امکاناتو ګټه واخلي. دواړه ټیمونه به د یک شنبه په ورځ یو دوستانه لوبه هم سره وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د اوکراین د حکومت لخوا د دې هیواد په ختیځ کې د مسکو پلو بیلتون پلو پر ضد له زوره کار اخیستل به د یو ناورین باعث شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز پر اروپایي ټولنې تور لګولی چې د اوکراین د لانجې د سوله ییز حل لپاره فرصت د هغو کسانو فرصت ته د هغو کسانو په ملاتړ زیان اړوي چې په کیف کې کودتا کوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر لویدیز غږ کړی چې هغه پالیسی باندې کړی چې مسکو په اوکراین کې ورانون کې پالیسی بللی. لبلې خوا د اوکراین دفاع وزارت تایید کړی چې په ختیځ خار سلوویانس کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې دوه الوتکې وشتل شوي او د دواړو پیلوټان وژل شوي دي. اوکراینی ځواکونو د ختیځ خار سلوویانس د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. په سوریا کې نن په دوه موټر بم چاودنو کې 13 کسان ووژل شول. د مرکزی هماخر په جبرین او الحمایری سیمو کې د چاودنې همدراز 50 نور کسان هم ټپیان کړل. د سوریه دولتي ټلویزیون او سنا خبري اژانس راپور ورکړی چې په وژل شویو کې 11 ماشومان دي. د سوریه دولتي رسنیو د دې حمله پر پر تروریستانو اچولې د هغه اصطلاح ده چې چارواکي د ولسمشر بشار اسد د رژیم د مخالفینو لپاره کاروي. د لیبیا پوځي سرچینې وایي په ختیځ نارام خار بن غازی کې نن 15 لیبیایي سرتیري له یاغیانو سره په نښته کې ووژل شول. دا نښتې وروسته له هغه پیل شوې چې وسلوالو یاغیانو په دې ښار کې د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه حمله وکړه. پوځي چارواکي وایي چې خاصو ځواکونو څه باندې یو ساعت له هغو وسلوالو سره چې سهار وختي د دوی پر قرارګاه حمله وکړه نښته وکړه. د جنوبي کوریا په پلازمینه سول کې د ځمکې لاندې دوه اورګاډو د ټکر په پیښه کې نږدې 200 کسان ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د ټپیانو روغتیايي حالت جدي نه دی. او له جنوبي کوریا څخه وروستی خبر ده چې د دې هیواد د یوې ډوبې شوې کښتۍ د سپرلیو نوې ویډیوي تصویر خپره شوې چې لمړینې څو دقیقې مخکې په خپلو کې ټوکې ټکالې کوي. په یوه ویډیو کې چې د ولس کلن پارک سوهیون پلار خپره کړې دی وایي غواړي نړیوالو ته هغه حالت وښیي چې په کښتۍ کې سپر زده کوونکي ورسره مخامخ شوي. په تصویرونو کې د یو لاوډ سپیکر غږ هم اورېدل کېږي چې خلکو ته وایي له خپلو ځایونو مه خورئ. یو بل زده کوونکی وایي څومره په زړه پورې به وي که دا ویډیو وروسته پر فیسبوک خپره شي. د سول په نوم د ډوبې شوې کښتۍ د 1416 سپرلی ډیره برخه د یوې لیسې زده کوونکي و. د دې کښتۍ د 2016 سپرلیو مړینه تایید شوې خو 16 نور تر اوسه هم لا درک دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د دفاع وزارت د کلنی راپور جزئیات د افغانستان د جګړې په ارتباط در سره شریکوو. بیا مو د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتیجو د اعلان لنیټې خبرو.
په تولیدلو یو چار بهلوش په اساس باندې د غوی په وشتمه نیټه باندې پایلې د ولایتي شوراګانو رسمن اعلان کړو.
د ولسمشر د انتخاباتو په اړه بیا په خوست کې ځوانانو لنوي ولسمشر یو شمیر غوښتنې وکړې.
په لومړیو کې امنیتي ستونزې او اداري فساد او د هغې وروسته په دندو او وظایفو کې د ځوانانو ګمارل.
په کابل کې مظاهره کوونکو د ثور ومه او اتمنیټه وغندله او یو مظاهره کوونکی وویل
دا ټول هغه جنایتکاران چې د قدرت نه لري شي یو ملي باقی مردمی حکومت مېستر شي.
مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته مخه کړو یو خبر مو ترلاسه کړی دی چې د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې د لسګونو کورونه د مځکې د شوېدو له امله لاندې شوي دي. عبدالواحد طیبي د بدخشان د ولایتي شورا مشر له بدخشان په ټلیفون را سره دی. طیبي صاحب خبرونه ته شرغ لې تاسو څه معلومات ترلاسه کړی دي په دې پیښه کې خلکو ته تلفات اوښتي دي؟ مهرباني.
ما سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی در سراسر دنیا و افغانستان. امید دقایقی که ما با شما صحبت میکنم همه لحظه از محل حادثه آمدیم و اونجا وضعیت شکلی بود که به واقعیت انسان که میبینه در حالت نرمال انسان بگره و خودم کنترل کرده نمیتونه. وضعیت خیلی رکاببار بود
متاسفانه. نو طیبی صاحب څه رقم ستاسو لاټکل سره سم څومره تلفات باید خلکو ته اوښتي وي او یا څومره کورونه تر خاورو لاندې شوي دي؟
دقیقا آقای شهبر خدمت شما عرض شوه که حال قبل از وقت است چون در چند دقیقه بعد ممکن جلسه حالت اضطرار تحت ریاست دکتر شغلی الله عبید والی ولایت بدخشان که اونا هم با همه مسئولین ادارات اونجا رفته بودن از نظر ساهره گذاشتندن قبل از وقت است که ما تخمین بزنیم چون آمار هرچند اونجا رفتیم خیلی زیاد نقیض به نظر می رسید ولی به واقعیتش که هر کسی گزارش می دید نه به فکرم که تلفات بالاتر از آن چیز که گزارش داده می شه به خاطر که به اساس ادعای یک تعدادی از ساکنین محل که منطقه به نام قریه آبی باری که ولسوالی ارگو است که همجوار به ولسوالی درایم است اونجا میگن که سه محله سه مسجدی که هر کدامش در حدود چند صد نفر فامیل و نمازگزار بود اونا هم زیر خاک هستند. خب آنچه که اتفاق افتیده و یک تپه بسیار قوی آمده حجمش خیلی بالا بود و در این حال در یک درهی که آب میرفته و مسدود کرده و از توان قوتهای به اصطلاح مردمی که اونا بخواین اجساد از زیر خاک بیرون بیارن خیلی مشکل به نظر میرسد. بنگال اگر از طریق اسکواتور هم بخواهیم که این مشکل دور بکنن و اجساد از زیر تپه و خاک بیرون بکشن خیلی مشکل به نظر میرسد. بنابراین ممکن که یک جنازه غایبانه برای از مخبان بشه یا یکی کدام تصمیم دیگر گرفته شوه. به هر حالت جناب والیس وقتی که مصاحبه میکرد در حدود 700 تن تلفات هم میگفتن، اما چیزی احتمالی بود تا هنوز آمار دقیقش کس گفتن بتاند.
طیبی سب بیا هم سره لدی چی تاسو ایسی مشکلات شتا و سنز شتا در جغورن عملیات ندی پیل شوی؟
شروع شده در اونجا تیمی سیاری سیهی امبولانسا مجهز و همچنان نیروهای اردوی ملی ما، امنیت ملی ما و همچنان پلیس ملی ما و انجوهای صحت مؤسسات خیریه همگی در حد توان خود تلاش دارن، ولی به وقت آوائش در خدمتان عرض میکنم که سطحی یعنی گلی که آمده، خاکی که آمده بالاتر از آن چه است که حال ما ببینیم یا از طریق اسکواتور و تا یک دو روز اجساد کشیده شوه. بسیار ساهای زیادی زیری انبار خود ماندن که اون در دراز مدت ممکن به ما طول بکشه، ولی چیزی که نیاز اساسی از اون است یک تعداد خانه دیگری که مانده، یک قسمت درهایی است که در اطرافش خانه است و در داخل دره ها است، آن فعلا اجزایش مسدود است در اثر آمدنی خاک تو در خاک. نیازی مبرم مردم همی است که رای امو آب سیوکی بروه و در این حال آنچه که دیده می شد وضعیت مردم که مردم هر طرف گریه و فزان داشتن، مردم خیلی غریب و آسیب پذیر. ما در زمین یزی که عرضی تسلیت داریم به پیشگاه ملت بزرگ افغانستان آقای رئیس جمهور و معاونین و کافه ملت افغانستان، ما امیدواری ازی هستیم که با این مردم در اسرع وقت توجه لازم بفرماین که به وقت که خیلی حادثه غم انگیز است و مربوط به ولسوالی ارگو یا تناب و بدخشان و همین مردم افغانستان است و وضعیت خیلی خسته کننده بود.
طیبی صاحب ډیره مننه چې له ازادي راډیو سره مو دغه معلومات شریک کړل، او په همدې هیله چې د ژغورنې ډلې سیمې ته ورشي او د دغو خلکو غم وخوړل شي. و مو اوریدل چې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د مځکې د شویدو له کبله ویره ده چې په سلګونو کسان به تر خاورو لاندې شوي وي او مړه شوي به وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حملو په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې په مجموع کې د طالبانو بریدونه لړ شوي دي، خو په لویو هدفونو د دې ډلې بریدونه زیات شوي دي. په راپور کې د سړک د غاړې د بمي بریدونو، د ماینونو د چاودنو او نورو بریدونو د کمیدو یادونه شوې ده. د دې راپور جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې.
د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت له یو راپور سره سم په داسې حال کې چې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو وخت را نږدې کېدو دی، د وسلوالو طالبانو د لویو حملو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د پینټاګون په دې راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی، په عین حال کې ویل شوي چې سره له دې چې په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په مجموع کې د طالبانو حملې لږې شوي، خو په لویو هدفونو د دوی بریدونه په سلو کې 340 زیات شوي دي. راپور وایي چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ څخه د مارچ تر 14 پورې یوازې په کابل کې دا ډول لس بریدونه شوي وو. په راپور کې راغلی چې په لویو دولتي ودانیو او تاسیساتو موټر بمی بریدونه او نورې حملې چې د توجه د اړولو لپاره کیږي په ځانګړي ډول خورا لږې شوې دي، خو پینټاګون اټکل کوي چې دا ډول بریدونه به دوام وکړي. راپور وایي چې پر مهمو ځایونو حملې تر اغیز لاندې د خلکو د راوستلو او د امنیت په ټینګولو کې د افغانستان د حکومت د بې اعتباره کولو یوه وسیله ده. دا ډول بریدونه د یاغیانو لپاره تبلیغاتي اهمیت لري او په رسنوي کې خبرونه زیات خپریږي. د پینټاګون راپور په عین حال کې د طالبانو د دې ډول بریدونو ستراتیژیک اهمیت لږ بولي. راپور یادونه کوي چې په تیرو دولسو میاشتو کې د ورتیرو دولسو میاشتو په پرتله د طالبانو بریدونه په سلو کې دول شوي دي. د سړک د غاړې چاودنې په سلو کې څلرویشت کمی شوي، د ماینونو چاودنې په سلو کې یولس، د پیچلو او هماهنګو حملو په سلو کې اته، او د غیر مستقیمو حملو شمیر په سلو کې پنځلس کم شوی دی. د پینټاګون په وینا د مستقیمو حملو شمیر په سلو کې پنځه زیات شوی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رواني ثور میاشتې په وویشتمه نیټه به د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په همدې حال کې دا کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څلور سوه څلور څلوېښت محلونو د رایو په اړه خپله څېړنه بشپړه کړي او نتیجه یې دوی ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانې اونۍ له پیل راهیسې د پنځلسو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پایلې راټولې کړې دي او د روانې ثور میاشت تر وویشتمې نیټې به د ټولو څلور دېرشو ولایتونو لومړني نتایج اعلان کړي. د یاد کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل کله چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د شکایتونو کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه وکړي نو دوی به بشپړ او نهایي پایلې د جوزا په ولسمه نیټه په ډاګه کړي. خاغلی نور په دې اړه چې آیا د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې هم د هغه شان درغلیو پړه چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې شوي دوی ته شکایتونه شوي او که څنګه وویل
یوازې څو محدود کیسه لرو چې هغه باید بیرته د سره شمیرنه ته لاړ شي او ځینې محلات چې هغه باید د سره تفتیش شي. ولې په مجموع کې د پنځلسو ولایاتو پاکله مونږ توانېدلی چې هغه شپږ یو قدمه چې په د جمهوري په ملي مرکز کې په پام کې نیول شوی دی هغه ته کې او بل اخره محلويش په اساس باندې د غوي په وشتمه نیټه باندې ابتدایي پایلې د ولایتي شوراګانو رسمي اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي زیاته کړه د ولایتي شوراګانو د نتیجو د معلومولو پروسه له هغه ولایتونو پیل کړي چیرته چې د کاندیدانو شمیر کم دی. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غوښتي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څلور سوه څلور څلوېښتو محلونو د رایو د برخلیک پړه خپله څېړنه بشپړه او نتیجه دوی ته وسپاري. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د روانې اونۍ په سر کې د پنځه سوه پنځه ویشتو محلونو رای چې شمېر یې څه د پاسه دوه سوه دېرش زرو ته رسېده باطلې کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو نهایي پایلې به د ثور په څلېرویشتمه نیټه اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه به لنن څخه 15 ورځې وروسته اعلان کړي او تر دې مخته به د ثور په څلېرویشتمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ارتباط په خوست کې د جګړې او سولې د راپور ورکولو انسټیټیوټ لخوا د یو شمېر ځوانانو او د مدني ټولنو د غړو په ګډون د راتلونکو ولسمشر نه د ځوانانو د غوښتنې تر سردیک لاندې یو مناظره ترسره شوه. دا چې په دې مناظره کې د راتلونکو ولسمشر څخه ځوانانو څه غوښتنې کړې دي د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملي یووالي تامین او د ژبې سمت او مذهب په نوم د توپیرونو له منځه وړل، د پوهنې او تخصصي زده کړو بهیر ته د پاملرنې ډیرول، د داخلي او بهرني فعال سیاست درلودل، د امنیت ټینګښت، د اداري فساد مخنیوی او په حکومتي دستګاه کې د ځوانانو د ګمارنې غوښتنې او هیلې د خوست یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو په هغه مناظره کې په ډاګه کړي چې د پنج شنبه په ورځ د جګړې او سولې د راپور ورکولو انسټیټیوټ لخوا د راتلونکي ولسمشر نه د ځوانانو غوښتنې تر سره لیکلاندی رابلل شوی و. د غازی امان الله خان خصوصي رئیس مدیر نور احمد ویل چې نوای ولسمشر باید ملي وحدت تامین او د افغانستان پرمختګ ته پاملرنه ډیره کړي.
مشکلات چې په سمتی زبانی په دغه لحاظ دی هغه باید رئیس جمهور له منځه یوسي. په دویم قدم کې تعلیم او تربیه ته ډیره زیاته توجه وشي ترڅو د خلکو د اذهانونه هغه غلط مفکورې چې د پردو له خوا ورکولای کیږي هغه مفکورې هم ترې نه ایست شي او دوی په دې باندې پوه شي چې دا وطن د دوی دی او جوړول هم په دوی.
د پیر محمد کاروان د ادبي ټولنې مشر او د نظر خاوند سید رحمان ایمان وایي چې د نوي ولسمشر کاري ټیم باید ملي وي، ژمن وي او فعال کورنۍ او بهرنۍ سیاست ولري.
زمونږ نوې ولسمشر دی و ملي ټیم سره د داسې ټیم سره چې هغه په بشپړ معنا باندې د هیواد ملي ارزښتونو ته د هیواد ملي ګټو ته ژمن وي، او هغه داسې یو ټیم وي چې په بهرني سیاست کې او د هیواد په داخلي سیاست کې فعال رول ولري. زه فکر کوم دا ولسمشر به وکولی شي زمونږ روان بحران ته، زمونږ روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
د خوست یو تن ځوان د راتلونکي ولسمشر نه غواړي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي او د نوي حکومت په چوکاټ کې ځوانانو ته په مدیریتي چارو کې ونډه ورکړي.
نو مې قدرت شاه دی او د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. د راتلونکي ولسمشر څخه مو هیرې او امیدونه زیات دي. په لومړیو کې امنیتي ستونزې او اداري فساد، او د هغې وروسته په دندو او وظایفو کې د ځوانانو ګمارل، ځکه چې یو ځوان کولی شي په ځوانه انرژي لري او په ټولنه کې کولی شي چې بدلون راولي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي راتلونکی ولسمشر باید په هیواد کې ټولو قومونو او خلکو ته په یو نظر وګوري او په ځانګړي ډول تخصصي زده کړو ته زمینه برابره
کړي. او له دې پرته تخصصي زده کړو ته ځانګړي توجه د تر څو موږ تاسو متخصص کډونه ولرو.
د یادونې وړ ده په خوست کې د جګړې او سولې د راپور ورکولو انسټیټیوټ لخوا د ځوانانو او ټاکنې تر سرلیک لاندې د عامه پوهاوي او شمېر برنامې ترسره کیږي چې د ټاکنو د مرتبطو مسایلو په تړاو پکې ځوانان په بیلابیلو مسایلو بحثونه، مناظرې او خبرې اترې ترسره کوي. نجیب الله خیل، آزاده رادیو، خوست.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادي رادیو د دموکراسۍ ملاتړ.
سبب نړۍ کې د رسنیو د ازادي ورسته د دې ورځې په درشل کې افغان ولسمشر په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه وستایل. حامد کرزی په تیرو دیارلسو کلونو کې د رسنیو ازادي یو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. په افغانستان کې تر یو نیم سل ډېرې راډیوګانې فعالې دي او په لسګونو تلویزیونونو چینلونه شته، چاپي رسنۍ هم ګڼې دي. حامد کرزی په خپلې راډیوي وینا کې د رسنیو له استازو غوښتنه وکړه چې د بیان ازادي او پرمختګ لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجی صاپی پورا پور کې.
افغان ولسمشر حامد کرزی د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وروستۍ راډیوي وینا کې وویل، سره له دې چې افغان ژورنالیستان په تیرو دیارلسو کلونو کې له ګڼو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ شوي، بیا هم توانېدلي چې د خلکو غږ اوچت او خپل رسالت په ښه توګه ترسره کړي. ښاغلي کرزی وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې رسنیو په افغانستان کې د سیمې په کچه بېساري پرمختګ کړی.
زموږ د مطبوعاتو او رسنیو ازادي په سیمه کې بېساره ده. د ټولنې په هره برخه کې د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی او پرمختګ لپاره یې کارونه کړي او د هرې ورځې په تیرېدو سره یې نوي پرمختګونه کړي دي.
ښاغلي کرزی د رسنیو له استازو وغوښتل چې د بیان د ازادۍ او پرمختګ لپاره باید لا هڅې وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې د ازادو رسنیو ملاتړ اداره نه یې په تیرو دیارلسو کلونو کې د رسنیو پرمختګ د پام وړ بولي، خو وایي چې افغان حکومت تراوسه نه دی توانېدلی چې معلوماتو ته د لاسرسۍ قانون تصویب کړي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې جدي عمل وکړي.
بل مشکل چې باید نوی حکومت پرې توجه وکړي دا ده چې هغه خلک چې د رسنیو د خبریالانو په مقابل کې تاوتریخوالی کوي یا مرتکب د تاوتریخوالی کېږي، دوی باید محاکمه شي، دوی باید مجازات شي تر څو چې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسي.
نه یې همدارنګه په افغانستان کې له خبریالانو سره د زور زیاتي په باب هم اندېښنه وښوده او وویل چې د دغه قانون د نه تصویب له کبله به له خبریالانو سره د تاوتریخوالی پېښې زیاتې شي. په هیواد کې د بیان ازادي او د رسنیو پراخ فعالیتونه د افغان حکومت د تیرو دولسو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي. دمګړې د دولتي ټلویزیون تر څنګ څه باندې 98 ټلویزیوني شبکې، 155 رادیوګانې او څه د پاسه 100 چاپي خپرونې او خبری اژانسونه په هیواد کې فعالیت کوي.
خبری مجله اوري.
په کابل کې د وی مظاهرې په ترڅ کې غوښتنه وشوه. مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې د ثور د ومی او اتمې نیټې د پیښو عاملان د مجازات شي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند لنن څخه په دې وبخښي د افغانستان د همبستګۍ ګوند دغه مظاهره ترتیب کړې وه او په کې لسکونو کسانو برخه اخیستې وه. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان حکومت ونه توانېده چې تورن جنګي مجرمان محاکمه کړي. ناجیه صافی له کابل راپور لري.
په کابل کې سلګونو کسانو د جمعې په ورځ د یوې سولهیزې مظاهرې پر مهال په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو د جهادي مشرانو پر تصویرونو سربیره د ځینو نورو برحاله چارواکو تصویرونه هم له ځانونو سره لیږدول او د توندو شعارونو په ورکولو یې وویل چې د ثور د اوومې او اتمې د پیښو عاملین دي مجازات شي. د مظاهره په کابل کې د روسي سفارت د سیمې څخه پیل او تر درلمن ماڼۍ پورې دوام وکړ. دوی پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې جنګي مجرمین محاکمه او د ملکیانو قاتلین دي له دولتي څوکیو لرې شي. د دې مظاهرې یو ګډونوال حفیظ الله راسخ په اړه ازادي رادیو ته وویل
دا ټول هغه جنایتکاران چې د قدرت نه لرې شي یو ملي واقعي مردمي حکومت مستر شي چې د هغې په واسطه موږ کولی شو چې هغه کسان چې د ټول ناخوالې د هغوی د لاسه دي دوی یو محاکمه
دوی هم درنګه پر پاکستان او ایران سربیره په یو شمیر نورو هیوادونو هم انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د ځینو ډلو ملاتړ کوي. په عین حال کې یو شمیر کارپوهان پر افغان حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې جنګي مجرمین محاکمه کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی په دې اړه وویل
جنګي جنایاتو جنګي مجرمینو سزا که یو دولت نه غواړي چې ورکړي یا نشي ورکولی. نړیوال بین المللي محکمې د همدې خلکو دپاره ایجاد شوي دي چې ښه حکومت وي او د ملت طرفدار حکومت وي او عدالت خواه حکومت وي. په کومک د انټرپول د بین المللي محکمه کې محکمه کوي.
تر دې مخکې یو شمېر د مدني ټولنې فعالانو او د دریو لسیزو د قربانیانو کورنیو هم له افغان حکومت څخه د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه کړې وه. د افغانستان د پیوستون ګوند لخوا په دې جوړه شوې مظاهره کې اکثرو مظاهره کوونکو د ثور اوومه او اتمه د تاریخ بدې ورځې وګڼلې. د دوی په وینا دواړو پیښو په هیواد کې په لسګونو زره خلک ووژل او میلیونونه یې د هیواد پرېښودو ته اړ ایستل.
د روانې خبری مجلې په پیل کې مو د بدخشان د ولایتي شورا د مشر عبدالواحد طیبی په وینا واوریدل چې د بدخشان د ارګو په ولسوالۍ کې د مځکې د شوېدو په پیښه کې دا ویرشته چې شاوخوا 200 کسان مړه شوي وي. دغه پیښه تر ډیره یې آبی باریک سیمه ځپلې ده. له همدې سیمې د ازادي راډیو یو اوریدونکي پرون دغه پیغام مشتسب کړی و.
از بدخشان از اولساله ارگو از قریه افاقی زنگ میزنم. فعلا یکو در حالت لغزش است. تقریبا دو قریه افاقی مربوط اولساله ارگو یک کوی بسیار بلند در حالت لغزش است. مردم بلومو مال مواشی خلا گرفته در کوها تپه ها برآمده. از حکومت خواهش مندیم هر کی حاضر در حالت اضطرار فیض آباد ارتباط بگیره بدخشان همین مردم از همین بلا و مصیبت نجات بده.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې چې د بدخشان لارګو ولسوالۍ څخه پرون دغه پیغام ثبت کړی وو او له چارواکو یې غوښتل چې د ارګو په سیمه کې مځکه د شوېدو په حال کې ده او باید د ژغورنې عملیات وشي څو د دوی ستونزه هواره شي. خو نن د بدخشان د ولایتي شورا مشر وویل چې ډیره ګرانه ده چې کوم کسان تر خاورو لاندې شوي دي چې هغوی وژغورل شي. د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په روانه خبرونه کې دا خبرونه مو تشپژنی مو بچو ده. د پاکستان په اړه یو مطلب لرو چې افغانستان سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قمندانی قمندان جنرال لوید استن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او پاکستان په ارتباط خبري کړې دي. لسمی زبیح الله شفق راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قمندانې قمندان جنرال لوید آسټن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلی او د سیمې په وضعیت او نورو اړوندو مسلې ور سره خبرې کړې. د پاکستانی پوځ د اړیکو د دفتر لخوا په یو خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې جنرال لوید آسټن د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې په دواړو خیز اړیکو سربیره د سیمې او افغانستان په وضعیت او د 2014 میلادي کال په پای کې د دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت خبرې کړې. که څه هم د پاکستان پوځ د جنرال لوید آسټن د سفر نور جزئیات نه دی په ډاګه کړي، خو د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي له جنرال لاهیر شریف سره په کتنه کې د افغانستان پولیس ته سیرما په قبایلي سیمو کې د میشتو سخت دریځ او وسلوالو پر شتون اندېښنه ښودلې، او همداراز یو سره له افغان دولت سره د امنیتي دفاعي سند د لاسلیک کېدو په صورت کې د پاتې کېدونکو بهرنیو ځواکونو په شمېر هم خبرې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ قومندان پاکستان ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د تروریزم په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي وو چې د افغانستان پولیس ته سیرمه پرتې قبایلي سیمې خیبر پختونخوا او بلوچستان د ترهګرو ډلو لپاره خوندي ځالې وي، او دغه ترهګرو له دغه ځایونو په افغانستان کې دننه په سیمه ییزه او نړیواله کچه د بریدونو کولو هڅه کوله. په دې راپور کې همداراز غلی القاعده، حقانی شبکه، پاکستانی وسلوال طالبان، لشکری جنگوي، لشکری طیبه او افغان طالبانو په پاکستان کې دننه له خوندي ځالو په ګټه اخیستو په پاکستان کې دننه او په ټوله سیمه کې خپل عملیات پلان کول. راپور مخکې لیکي که څه هم پاکستان د وسلوالو پاکستانی طالبانو پر ضد ځینې عملیات وکړل، خو له نورو وسلوالو ډلو لکه حقانی شبکې او افغان طالبانو سره کارونه لاره. ویل کېږي چې دا مهال د افغانستان پولیسو سیرما په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د القاعده، حقانی شبکې، پاکستانی وسلوالو طالبانو او نورو نړیوالو بهرنیو او کورنیو سخت دریځ وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې له دې ځایه د ډیورنډ کرښې